ماسپښین 2 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ، په پېښور کې د باچا خان په پوهنتون نن حمله پای ته رسېدلې او چارواکي وایي چې لشلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. دغه راز د افغانستان په اړه په راپورونو کې اورئ چې افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد نن سویس ته روان شو. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله پای ته رسېدلې ده. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون لږ تر لږه 21 تنه وژل شوي دي. دغه راز د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي دي. مخه لري چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري. رحمت الله افغان د افغانستان کورنی مهم خبرونه وړاندې کوي.
خو سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نن سویس ته روان شو. د ختیځو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه او په ننګرهار کې یو شمیر وسلوال نیول شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې په سویس کې جوړیږي ګډون وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی د یو لوړ دولتي پلاوی په مشرۍ د نړیوال اقتصادي ټولنې په غونډه کې د ګډون په هدف نن سویس ته روان شو. خبر پاڼه زیاتوي، د دې غونډې ترڅنګ به افغان ولسمشر د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او نړۍ د امنیت په اړه جوړیږي هم ګډون وکړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د کابل ښاروال په ټاکلو کې ژر تر ژره اقدام وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل کابل ښاریان د ښاروال په نشتون کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
متاسف هستم کې حکومت وحدت ملی
خواشینه یم چې تر اوسه د ملی وحدت حکومت نه دی توانېدلی چې ښاروال وټاکي څو د کابل د خلکو ستونزې حل شي. څومره چې جرګېږي ولسمشر دې کابل ښاروال وټاکي.
کابل به معرفي بګرم.
دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریان د ښار په لارو او کوڅو کې د کثافاتونو له انبارونو څخه سخت شکایت کوي. د ملي وحدت حکومت د پیل په ورځو کې د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش له خپلې دندې استعفا وکړه او له هغې راوروسته کابل ښار ښاروال نه لري. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په کابل ښار کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې په خپلو ولایتونو کې د جګړې د ختم او امنیت غوښتنه وکړه. دوی چې د ملي شورا د نوي مادانۍ مخې ته سره راټول شوي وو له حکومت وغوښتل چې په ختیځو ناامنو سیمو کې د امنیت ټینګ کړي. مظاهره کوونکو د جلال آباد ښار وروستۍ تروریستي حمله وغندله او حکومت ته یې سپارښتنه وکړه چې د انتحاري حملو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ناامنیو زور اخیستی. او د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان نیولې دي. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې څلور کسان د داعش پورې اړوند وسلوال دي او دوه طالبان دي. ښاغلي شیرزاد زیاته کړه داعش وسلوال په بهسود ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیول شوي چې خلک یې خپلو لیکو ته جذبول. د دولت وسلوالو مخالفانو د یادو پیښو په تړاو تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه، د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
د پاکستان پولیس وایي په چارسده کې د پاچا خان پر پوهنتون حمله پای ته ورسېده. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 تنه وژل شوي دي. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف د عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته نن په یوه اعلامیه کې وویل چې حکومت باید د تروریستانو ځالی وباسي. د سیمې د پولیسو یو مشر سعید وزیر ویلي چې وسلوالو کسانو د محصلینو په لیلیه کې پر هلکانو ډزې کړې او زیات کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دې پوهنتون یوه استاد فضل الرحیم مروت نن ازادي راډیو ته وویل
او نن د بچا خانه مونږ شهر هم و چې خلک غننه نه پولیس ولې سکیورټي فورسز رسیدلې یو
په پاچا خان په هنتون کې لشت لږه 3000 تنه محصلین زده کړه کوي او 600 ښوونکي او کارکونکي لري. د نړۍ د زیاتو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي نن د نړۍ اقتصادي فورم د پایل لپاره د سویس په ډیویس ښار کې راغونډسوي دي. دوی به د نړۍ مهمې ستونزې چې له اقتصادي پلوه ورسره مخامخ کېدلای سي وڅېړي، چې د افراطي ډلو پر ضد مبارزه، د نړۍ د هوا د ګرمېدو عوامل، د چین د اقتصادي ودې کمیدل، د تیلو د نرخ ټیټېدل او د اروپایي اتحادیې پر راتلونکي د کډوالو د بحران اغیز هم پکې شاملېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سویس زوریخ ښار ته ورسید او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. داسې ګڼل کیږي چې جان کیری به د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو بیلتون غوښتونکو ترمنځ روان بحران د حل لپاره د هڅو پر پراختیا ټینګار وکړي. جان کیری به همداراز له لاوروف سره په کتنه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. جان کیری به له لاوروف سره تر لیدو او خبرو وروسته د جیویس غونډې ته ورسي. د امریکا د الاسکا ایالت مخکنی مشري ساره پیلن چې په 2008 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د امریکا د ولسمشر د مرستیالي د چوکۍ لپاره مبارزه کوله، له جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ څخه ملاتړ اعلان کړ. ساره پیلن پرون په ویلا مې کې خوشحالي څرګنده کړ چې د ترامپ ملاتړ کوي. پیلن وروسته په ایوا ایالت کې د انتخاباتي تبلیغ یوې غونډې ته وویل چې ترامپ تیار دی چې امریکایي ځواکونو ته د داعش د له منځه وړلو قومانده ورکړي. ډونالد ترامپ جمهوری غوښتونکي ګوند غړی دی او د نیویارک لوی سوداګرو ګڼل کیږي. ترامپ له خپل انتخاباتي کمپاین د سارا پیلن د ملاتړ هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په عراق کې د 3.5 زره په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي دي. دا راپور چې پرون خپور شوی وایي د وسلواله ډله د هغو اعمالو مسؤوله ده چې ممکن جنگي او د بشریت ضد جنایات او نسل وژنه وبلل سي. په دغه راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوالو ښځې او ماشومان د غلامانو په توګه د جنسي زور زیاتۍ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو دا راپور وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې د 2015 میلادی کال تر اکتوبر پورې تر 3.5 زره زیات کسان په عراق کې وژل شوي دي او 6.5 زره نور زخمیان شوي دي. او د قرغزستان پارلمان نن له روسیې سره د برښنا د تولید د 200 دسکاو د جوړولو قراردادونه لغوه کړل. د قرغزستان په پارلمان کې نن په دې اړه راګيري وسوه. د دې خبر جزئیات په ورسته راسي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کغه غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کیا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورې چې په پیښور کې د باچا خان په بهنتون نه حمله پاتې رسیدلې او چارواکي وایي لشلو زیات کسان پکې وژل شوی دي. افغان ولسمشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد سویس ته روان شو.
متفقین هم چې د راتلونکي جمهور رئیس به اوسی کولای شي هغه اقتصادي کنفرانس کې خپل ارزښتونه او یا کومې کړنې چې سر ته رسولي دي وو گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي.
د کابل دو امنیتي حوزو امیرین د کاري غفلت له عمل خپل دندو لري شوې دي. په خوست کې قومي مشرانو په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو ولتیاوي وستایلې.
پوسانی شرایطو کې چې ډیرو پنیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړی دا او دفاع کوي او قربانۍ ورکړي دي. دا ولس تاسو دای تاسو د دې ولس یې.
تر راز په سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې اورې چې په امریکا کې له هغه پوزي څخه تحقیقات پیل شوی چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. دوه ونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو دي. اساسي او بشري حقونو او د مخکښ ښځو په وبخې د ښځو د ښځو په پروګرام کې پر دې خبرې شوی چې ولې ځینې ښځې خپل استعدادونه پټوي او علت څه دی.
مور به می ویل خپل د غټان په منځ کې خبرې م کوه. قرار کښېنه هر وخت چې د غټانو مجلس یې باید ته اوس وړایه دا خبرې م کوه.
په خبر کې د باچا خان په پوهنتون نه حمله پات رسیدلې او چارواکي وایي چې لشلو زیات کسان پکې وژل شوی. پولیسو ویلي چې د پیخي اکثره قربانیان هم محصلان دي. د باچا خان پوهنتون د پیخور په 400 کې موقعیت لري. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې پیخه کې څلور وسلوالو طالبانو لاس درلو. طالبانو هم پاکستانی تحریک طالبانو هم د دې پیخي مسؤلیت منلای دی. له پیښور د ازادي رادیو خبريال زبی مومن همدا شی بر سره د مومن صاحب خبرونه ته خره غلاس د دغننني حمله د ورسته جزئیات په اړه ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه څنګه څنګه چې تاسو ویل نن د خیبر پختونخوا په چارسبي سیمه کې د پاچا خان پښتون باندې وسلوال بریده شو. دا برید نن سهار په باندې 9 بجې شو چې نږدې تر 15 دوام وروسته نږدې 2 بجې دا برید تر واک وځي. دا برید پای ته رسیدلی دی. د پیښې په ځای کې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیرانو او نورو چارواکو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې له لومړنیو راپورونو له مخې داسې ښکاري چې په دې برید کې 40 کسان وژل شوي دي او 350 زیات ټپیان دي. په دغه 40 وژل شوو کسانو کې د پونتن د کونکي او د پونتن د کیمستري ډپارټمنټ یو پروفیسر او همدارنګه د پونتن سلور سکیورټی ګارد شامل دي. بل خو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د بریډ رسټ په پاکستاني پوځ بیرنۍ حرکتو کا پونتن ته رسیدو ستل تر هغه سره نه پیل کړه چې لږه شپه مخکې د پاکستاني پوځ بیان میجر جنرال اسن باجو په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې نږدې سلور تر هغه چې په دغه بریډ کې لاس سره سلور وړه په دغه بریډ کې وژل شوی دي او د پونتن ټوله منطقه پونتن شاو کو سیمه ټول هغه په خپل کنټرول کې اخیستې دي او اوس هلته سرچ اپریشن روانه تلشي عملیات پیل شوی چې په کوټو کې په نور په هسپتال کې پټاله رونه کې وګوري چې آیا د څو مړي یا نور څه داسې 14 کې موت هم لري د ځای پر ځای شوی. نو بل خو د یاد پونتن د پښتو ډپارټمنټ مشر پروفیسر زبیر حسرت الله دې له سره په خبرو کې ویل چې دا بریټ داسې وخت کې شوی نن په داسې ورځ تر هغه داسې ورځ نه ښکړي چې په دې پونتن کې د پاچا خان بابا د اتوشتن ترين پر مناسبت د امن په نوم یو مشاعره روانه وه او همدارس د هغه د درځيون انځوري ځان راتون جوړ شو. خو هغه ویل چې دا د تاسو ورته دا غونډه یو لږ بجې پر شي خو تر هغه ورو تقریبا 9 بجې عمل کړی و او ملمانه چې نږدې د هغه پوینا چې شپږ سم ملمانه د غونډه خبر کړی و چې په دې کې د عوامي نشتل ګوند د پوری چارواکي او مشران هم په دې کې شامل. خو تاسو ورته دا غونډه یو لږ بجې شروع شي او تر هغه ورو 9 بجې د تر 9 او جګړې پیل کړی و نو هغه ټول خوندې دي د څنګه د راغلي یوازې سم ملمانه چې د کونکي چې مخکې راغلي و دا یې پاره ویل کیږي چې هغه زخمي شوی دي. بل خو د پاکستاني سره د چارواکو په حواله وایي چې تر هغه د زخمي نو سره د پمرمایو کې شتره تر څنګ پامې د چړو بازارونه هم کړی دي او داسې ځخمیان منډل دي چې هغه په چړو باندې شوی دي په مخ باندې په سر باندې په لسنو باندې او ټول داسې. نو دا د خیبر پختونخوا حکومت او همدارنګه د نوشری صاحب هم د سټولو او د سره د عوامي نشتل ګوند چارواکو دا بریټ په کله کټو باندې عوامي نشتل ګوند په لست ورځې ماتم اعلان کړی دی او همدارنګه د حکومت روسي سبا حکومت او مرکزي حکومت روسي چې تر هغه وخت پر ضد د حکم قومي سلیکشن پلان جوړ شوی دی بیا سره کتنه وشي او د تر په خپل سره دی.
بله مومن صاحب دغه تاسو چې ویل نن دغه حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د باچا خان د اتوشتم تلین په مناسبت تلته یو غونډه جوړه شوې و مشاعره و. مخکې د تیر کال په پیښور کې د پرپوزي خونځي حمله ته په پام سره په دغه یو حساس وخت کې دغه پونتون چې نن کې دغه لوی غونډه جوړیږي ولی کلک امنیتي تدابیر نه ونیول شوی. مخکې هم داسې ویل کیږي چې د پونتون ته د وسلوالو لوري د حمله ګواښ شوی و.
نو که څنګه تاسو ولې چې په 2019 کال کې د پېښور پونتون باندې د پېښور کې په پونځي خوځي باندې حمله شوه تر هغه وروسته په پېښور کې د مکتبونو د سکولونو او د یونیورسيټانو امنیت لاک لک شو. هم دې تک ته د نږدې لسره د مخکې په پېښور کې داسې امنیتي دارو داسې خبرداري ورکړو چې ځینې تر هغه وروسته په پېښور خار تر نوتی هغه وړي چې مکتبونه او یونیورسيټانو په نخکي دغه طرح کې د 13 ورځې تقریبا 15 ورځې مخکې د په پېښور کې خبر پښتونخوا شاو خصيمې او پېښور خاص کر په پېښور کې او په پېښور په چاوله سیمه کې چې د ورته کینټ سیمه وي د اساسي باغی کې ټول سکولونه مکتبونه او پرنیوستي تل شوی وي. هڅه تیرې افته پورې د یونیورسيټي تل شوی خو پرون د دشمن په ورځ بیرته د یونیورسيټي پلان تل شوی. خو دا څه ویل کېدل چې خبرداري ورته شو چې دا سی به یو په ختیږي خو د دا سی متفقین نشو دا بچر د کیږي هغه په خبر کې پونځي تل دی او مکتبونه تل دی خو په خلن په چا سدي کې وشول هغه د خپل اصلي خان د امنیتل بن مشر هغه رسنۍ سره په خبرو کې ویل چې موږ که څو د خپل پونتن کې ډېر سخت امنیتي تدابیر نیولې او تر هغه ورو او ما غوښتل چې خپل کړي لکه څنګه چې په 2013 میلادي کال کې په خبر کې خپل کړي و چې د ودانې د مکتب د ودانې د شال خونه د نشو د ټوم تر هغه د پونتن د شال د خونه د تر نوتی ودانې تر نوتی او د نوتو سره سمې په ودانې کې خور شو او به د ناتړ د تل کړي چې ډېر خلکو ته مرګ لاړول دی.
بلې زبی مومن له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو لپاره خبرې د ازادي رادیو خبريالو چې په د بچا خان پر پوهنتون د وسلوالو طالبانو د نننې حمله په اړه معلومات راکول دي. پاکستان طالبان تحریک طالبان د پاکستان د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او چې په دې چارواکو ویلي چې څلور وسلوال د دې ډلې څلور وسلوالو په دغه حمله کې لاس درلود چې څلور واړه وژل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې په دې حمله کې له شاوخوا یو شتنه وجل شوی چې اکثره قربانیان هم د پهنتون محصولان دي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو پوري اوریدلای شي. افغان ولس مشر په اقتصادي نړیواله غونډه کې د ګډون په مقصد سویس ته خوځیدلای دی. د ولسمشر ل مانی ته په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا کوي او ترڅنګ به د پاکستان صدر اعظم او د امریکا لمرسال ولسمشر سره د افغانستان پر راتلونکي او نړیوال ثبات بحث وکړي. صفی الله ستنځي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوي هدف د پاکستان او امریکا له لوړپوړي چارواکو سره لیدنه ده. جمهوری ریاست په یو بیان کې د پاکستان او امریکا له مشرانو سره د ولسمشر غنی کېدونکو ناست تایید کړي، خو جزئیات نه دی بیان کړي او بیا یې په یو ډول اشاره کړي چې ولسمشر به د افغانستان د راتلونکو نړیوال ثبات او امنیت په سر هم غونډه ولري. د جمهوری ریاست په بیان کې راغلي چې افغان ولسمشر به سویس ته په دوه ورځې سفر د نړیوال اقتصاد دوه غونډه ته وینا وکړي او د یادې غونډې له رئیس د ناتو سازمان له سرمنشي او نورو چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان ولسی جرګه د دې ترڅنګ چې د اقتصادي مرستو د جلب خاطر دا غونډه مهمه بولی، د سولې د میکانیزم په سر موافقه هغه هدف بولی چې افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په خبرو کې لټوي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمدزی ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر له ملي شورا او سیاستوالو سره د دې درې اړخیزې ناستې په اړه مشوره اخیستې او هیله ده چې د سولې د خبرو لپاره مثبتې نتیجې ورکړي.
متفقین یم چې د اتمات جمهور رئیس صاحب اوسې کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سر ته رسولې دي هغه گزارش ورکړي او پر راتلونکي لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع ده. د اتمات جمهور رئیس صاحب د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړی په غیر معنی کې دی د پاکستان صدر اعظم ته او هم د رقم ته د امریکې لوړ پوړي چارواکو ته هم قناعت ورکړي.
خغلی احمد زهیل او خود چې ولسمشر په دې وټونه کې څو د ملت د غوښتنو په پام کې نیول سره له دغه سفر څخه لازمې لاستراوړنې ولري. ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډو ترڅنګ د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همدا اونۍ په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الله امین بیا وایي د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلارې غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاسي په دګر کې د پاموړ پرمختګونه وکړي.
کشور ما یکی از او کشورایی است که معمولا اجندای اشتراک شده.
خغل امینوی زمونږ هیواد یو له هغو هیوادونو څخه دی چې معمولا د ګډون اجنډا نور هیوادونه ټاکي. زمونږ بریا په دې کې ده چې موږ او شو کولای یو اجنډا مخکله مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نور هیوادونو ملامتول زمونږ ستونزه نشي حل کولای، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو. په راتلونکي کې یو هدف ولرو او وایو چې د هغه لوی اقتصادي ثبات لپاره څه کولای شو.
در دراز مدت خود در کجای محاسبات میبینیم و برای او ثبات کلان اقتصادی چه کارهای کده میتانیم.
خغلی امین ویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري او دا غونډې به د اقتصاد په نسبت په اقتصادي امنیت ډیر وسرخیږي او نړی هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپلو ګټو د خوندیتوب په خاطر هڅې کوي. په افغان حکومت د حکومتوالۍ او پرمختګ د زیات چټک بهیر د نشټوالي په خاطر سخت نیوکې کیږي، خو حکومتي چارواکو په نړیوالو غونډو کې له دوی ملاتړ د خپلو لاسترولونو عمده بیلګې بولی او د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د پراخ حضور اهمیت زیات ښودلی دی. صفی الله ستنځي ازادي رادیو کابل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د کابل د دو امنیتي حوزو امیران د وظیفوي غفلت لامل خپل دندو لري کړی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دا پروسه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم دوام پیدا کړي که چیرې امنیتي چارواکي په خپلو وظیفو کې غفلت کوي. د امنیت چارو کارپوهان هم د کورنیو چارو وزارت د اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه د امنیت د ښه کېدو علت کېدای شي. یوسف خان ځدران پرې راپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت به د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره هغه افسران له دندو لرې کړي چې خپلې وظیفې په منظم او ښه شان سره نه ترسره کوي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د اتمې او دولسمې حوزې امرین یې په دندو کې د غفلت له امله له وظیفو لرې کړي او ترې به پوښتنې ګروګنې هم وکړي. د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښو خدماتو د رای کولو لپاره به نورو ولایتونو کې هم دې پروسې ته ادامه ورکړي.
کسان به خپل وظایف خطر سره نه شي کولای او یا هم د دې عدم د توجه یو ستونزه رامنځته کوي. دغه خطر دا یو دا اقدامات خدای چې وزیر صاحب په پام کې لري اولویت دی او دا سرتاسري دی په ټولو ولایاتو کې دا تطبیق وړ دی او په هر ځای کې چې دغه افراد مشخص کیږي تثبیتیږي
دا په داس سال کې رچپ مرکز کابل کې د اتمی امنیتی حوزې امر د غوزې مربوطاتو څخه د څو راکټونو په توغولو او د دولسمې امنیتی حوزې امر بیا د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د یو خونځي د سوځولو پیښې څخه د نه مخنیوي په تور له دندې لرې شوې دي. په وروستۍ پیښه کې د نجونو د دغه خونځي ساتونکي هم سوځول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رواني اونۍ په پیل کې هم له سلو ډېر د بندیخانو او توقیف خونو مسؤلین په کار کې د ناغړې له کابل لرې او په ځای یې نور کسان ګمارلي وو. دا لومړی ځل دی چې د یوې اونۍ په موده کې د کورنیو چار وزارت اړوند 115 افسران او مسؤلین د نه کفایت او په دندو کې د غفلت له امله په کور کې نیول کیږي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د پولیسو په چوکاټ کې د چارو د ښه سمون په خاطر دا اقدام پر ځای بولي. وایي چې د مجازاتو او مکافاتو بهیر یو حتمی امر دی چې باید ترسره شي. یو له دې کارپوهانو عتیق الله مرخیل:
بسیار مهم است اگر مکافات او مجازات نه
ډیر مهم دی که مجازات او مکافات نه وي او قانون عملي نشي نو بیا واد زنګل په قانون بدلیږي. که همداسې په ټولو حوزو کې پښتنه وشي هغه پیښ چې کیږي د هغې په اړه وپوښتل شي زه یقین لرم چې ډېر مؤثر تمامیږي.
عام خلک هم د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې د مکافاتو او مجازاتو پروسه باید شفافه او له ټولو سیاسي اړیکو خالي وي.
و مورد چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د دوه امنیتي حوزو امرین د کاري غفلت له امله له خپلو دندو لرې کړي دي. د بلې خوا په خوست کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو بیا په یوې غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو منصوبین له دې کبله وستایل چې په لږو او محدودو امکاناتو یې د خلکو سوله ییز ژوند او د دې هیواد پولې ساتلې دي. دا غونډه پرون په خوست کې جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو افغان سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه د دوی ملګري دي او د خپل هیواد د پولو د پولې په امنیت کې به ورسره مرسته وکړي. نجیب الله الوخیل هم دې غونډې ته ورغلی و.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تړي افغان ځواکونه په دې وسایل چې په لږو او نشتو امکاناتو خپلې دندې په ښه ډول سرته رسوي.
د خوست ولسونه د هغې په نمایندګۍ په وسلوالو قوتونو باندې نه یوازې نن د تاریخ په اوږدو کې پې ویاړو، په خاص ډول په اوسني شرایطو کې چې ډېرو په نیمګړیو امکاناتو باندې تاسو د خپل ولس د خپل سرحدونو نه دفاع کړې ده او دفاع کوئ او قربانۍ هم ورکړې دي. دا ولس ستاسو دی، تاسو د دې ولس یې.
مجاهدینو د شورا مشر مولوی سردار زدران بیا په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو روحیه وستایله او په هلمند کې د یو سرتیر د ژوندانه وروستۍ خبرې چې خپلو ملګرو ته یې کولې وړاندې کړې. د ویل د سرتیر خپلو ملګرو ته د ژوند وروستۍ پیغام دا ورکړ چې خپل سنگر پرې نږدي.
په دومره لږ امکاناتو سره هیڅ ملک د خپل خاورې او خپل ملت نه داسې دفاع نه ده کړې. ما ته یو ملګری کیسه کوله چې په هلمند کې موږ محاصره شو، مرمۍ ټوله را تخلاص شوې. یو ملګری مو زخمی دی، د ژوند اخیری سلګی دی، ولی بیا هم ملګری ته دا ناری وایي چې د مرمۍ سره احتیاط وکړي او د خپل مورچینه او د خپل ولس نه دفاع وکړي.
ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې او ویل
دښمن دې په دې پوه شي چې زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو په ملا تړلی کمربند دوی ته دا پیغام ورکوي، هیڅکله به د دوی دا ارزو نه پوره کیږي چې دا نظام ټوټه ټوټه او دا ملک بیا په فرقو او بیا په ډلو ټپلو سره وویشي.
د امنیتي ادارو د چارواکو په استازیتوب خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په خپلو خبرو کې د خلکو له اعتماد او باور مننه وکړه او تر څنګ یې له خلکو په کلکه وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو سره د تل په شان خپله همکاري روانه وساتي.
د خوست مېړنی ولس لکه څرنګه چې تاریخ په اوږدو کې د خپل
خاور ساتنه کړی دا د خپل ملي امنیتي ځواکونو په څنګ کې ولاړ وو بیا هم دوی زموږ په څنګ کې ودرېږي موږ په تنهایی هیڅ شی نشو کولای تر څو زموږ په څنګ کې دغه مېړنی ولس نه وي.
یاد دې وي د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو د شتون خبره هم کیږي د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد وو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
هو سم په افغانستان کې بیا رغونې د کارونو په اړه یو راپور راخلو. د کونړ په مرور ولسوالۍ کې د کورونو او د ځمکو د سین د ګواښ د مخنیوي څخه د ژغورلو په مقصد د یو استنادي دیوال د بنسټ ډبره ایښودل شوې. دغه دیوال چې 300 متره اوږدوالی لري او 9 متره هم لوړوالی د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي. په اړه نور حالې له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري رپورټ کې.
د کونړ زیاتې کرهنیزې ځمکې د هستوګنې کورونه او باغونه د سین په دواړو خواو کې پراته دي چې هر کال په سین کې د اوبو کچې لوړېدو سره دغه کورونه آباد ځمکې او د خلکو نور شتمنۍ زیانمنې کیږي. تر اوسه افغان دولت نه دی توانېدلی چې د کونړ سیند اوبه مهار کړي او خلک یې له ضرره وژغوري. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل سیند همیشه کونړیانو ته زیانونه اړولي خو تر دې دمه هیڅ افغان دولت له دغو پریمانو اوبو کومه ګټه نه ده اخیستې. خو دوی د سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو رغولو دپاره یو شمیر مرستندوی ټولنو او اړوندو وزارتونو ته وړاندیزونه کړي چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په مروره کې د یو بورډر وال جوړولو دپاره بودیجه منظوره کړي او دوی د بنسټ ډبره کې خوده.
د مرول ورسولای د چارمنګو د انکشافي شورا د بولداروال د تهداب تیګه یک دو او ان شاء الله دغه بولداروال 300 متره طول لري 5 متره عرض لري 1.8 متره ارتفاع ده 10.8 میلیون افغانۍ د چارمنګو د انکشافي شورا لخوا تطبیق کیږي. مالی لګښت دې کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزارت لخوا ورکول کیږي او ان شاء الله د دغه پروژې په تطبیق سره به د چارمنګو د ولسونو د مرور د خلکو کورونه مځکه او لارې د سیلاب د زیان او خطر څخه محفوظ وساتل شي.
هغه له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو وغوښتل چې د کونړ سیند اوبو مهارولو کې ورسره همکاري وکړي. د مرور ولسوالۍ قومي مشر حاجی ناصر خان وای د استنادي دیوال په پیل کولو خوختي چې بشپړېدو سره به یې زیات ځمکې او کورونه د سیند له خطره په امن کې شي.
دا دونه ولسونو لپاره په ګټه دی او به خصوصا د دولت لپاره په ګټه دی چې دی باندې ما غلار وو چې دا منګه او د پاکستان سره کم سرحد لرو دا ما غلار د عمومي لار د ټول ولسونو د دین استفاده کوي او دولت هم ته کوي او نور د دینه کلی خرابېدل دا موږ ته ډېر ولسونو د ډېر د ګټه کارونه شو او د دې منګه ارکلې کو او دا د نور کارونو لپاره مطلب دی سترګې پلاری وي.
خلق وای د سند دواړو خواته د استنادي دیوالونو رغول اړین کار دی خو دولت باید د اوبو مهار کولو لپاره د کونړ په همیشه بهان سند د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي څو د کانالونو په وسیله شاړې ځمکې خړوب او په برېښنایي وطن روخانه او صنعتي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. رحیم الله مقدس د هلمند لمارجې ولسوالۍ څخه لیک چې د پېښور نننې برید زکه په کلکه غندم چې دا کار د پنجابیانو دی زکه چې پنجابیان نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي. حمدالله ارمانی له هلمند څخه لیکي اول سوله باید له پاکستان سره وشي او بیا هم له طالبانو سره. فضل الرحمن اسحق له هلمند څخه لیکي اشرف غنی باید جد تر جره په هلمند کې جنگ ځپلو خلکو ته مرستې ورسوي. دغه راز فضل الرحمن نورستانی د نورستان له مرکز پارون څخه لیکي اول باید له امریکا سره سوله وکړو ځکه چې په افغانستان کې د ټولو جنگونو جنجالونو سرچینه ده. او دغه راز حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چوری له ورسوالۍ څخه لیکي چې په اورزګان کې د حکومت لخوا په د موټر سایکلونو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی. له ولسمشر څخه هیله کوو چې دا ستونزه ژر هواره کړي، ځکه هر څوک خو موټر نه لري. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیمه تسواتل شمیرې لارې موږ ته پیغامونه راستوئ. موږ هم پیغامونه هرومرو درته خبرو، خو پیغامونه زخت زیاتې دي. خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسوي. وړاندې دوه نیز پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو او د ښځو. د ښځو په پروګرام کې مو په دې خبرې کړي دي چې ولې ځینې ښځې خپل استعدادونه پټوي او علت یې هم څه دی. خو اوس بیا هم فرشته جلالزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په فاریاب کې پر یو شذ باندې د هغې د خاوند حمله په شدت غندي او وایي چې په دې ډول د یو انسان سپکاوی د بشري اصولو خلاف کار دی. په فاریاب کې په ورستیو کې یو سړی د خپلې شذې پوزه پرې کړې ده او د دې شذ 22 کلنه ده، په روغتون کې بستر ده. د افغانستان ولسمشر نن سویس ته تللی او هلته به د سویس په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم په غونډه کې ګډون وکړي. په دغه نړیواله غونډه کې په نړۍ کې پر اقتصادي مسایلو بحث کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د کابل د دوه امنیتي حوزو امیران په دنده کې د غفلت له امله له کاره شړلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سلسله به د افغانستان په نورو ولایتونو کې دوام پیدا کړي. د پاکستان پولیس وايي په 400 کې د پاچا خان پر پوانتون حمله پای ته رسیدلې. د پولیسو په وینا په حمله کې د محصلینو او استادانو په ګډون 21 تنه وژل شوی دي او یو شمېر نور زخمیان دي. د پاکستان صدر اعظم د دغه عملیاتو تر پای ته رسیدو وروسته په اعلان کې ویل چې حکومت باید د تروریستانو ځالې وباسي. د امریکا د الاسکا ایالت مخکنی مشر سارا پیلن چې په 2000 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر د مرستیال د چوکۍ لپاره مبارزه کوله، له جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ څخه ملاتړ اعلان کړ. سارا پیلن پرون په یو انتخاباتي تبلیغاتي غونډه کې وویل چې ترامپ تیار دی چې امریکایي ځواکونو ته د داعش له منځوړلو قومانده ورکړي. د قرغیزستان پارلمان نن پریکړه وکړه چې له روسیې سره د برښنا د تولید د دوه سترو مرکزونو د جوړولو قرارداد وځنډوي. په دې هیواد د اقتصاد مرستیال وزیر نن د پارلمان غونډې ته وویل چې حکومت به د نوي قراردادي لموندلو سره سم د روسیې 20 میلیونه ډالر چې تر اوسه په دې برخه کې پانګونه کړې ده بیرته ورکړي. او د افینوریوال سازمان وایي کوردی ملیشه ځواکونو یا پیشمرګه د عراق په شمالي سیمو کې د عربانو د ټولنو د لمنځوړلو لپاره ګنډ شمیر کلی او کورونه ویجاړ کړي دي.
او وسم سبعون کاکل اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
دا سلام پاره کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان سوداګری او صنایع خون مسولین وایي چې پاکستان د تازه میوه په موسم کې ترانزیتي ستونزې افغان سوداګرو ته جوړوي. د دغه خونی د سوداګری او صنایعو د پراختیا مسول میر زمان پوپل ازادي رادیو ته ویل چې دغه هیواد د تازه میوه په موسم کې خپل تعرفه 2-3 برابر زیاتوي. دا کار د سبب کیږي چې د تازه میوه په صادراتو کې تر ټاکلي هدف لروالی راشي. د شغلی میر زمان په خبره د دې ترڅنګ په گاونډي هیواد پاکستان کې د پولیسو پوسټي افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کوي او پر ډول ډول پلمو پیسې هم ترې اخلي. تاکل چوی د چیف پراتلونکو څو ورځو کې په ننګرهار ولایت کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به د هیواد له ټولو ولایتونو څخه سوداګر ګډون وکړي او کرنیز محصولات به نندارې ته وړاندې کړي.
بازار موندنه کې افغاني تولیدات د پاره خلک پیږي چې دغه تولید د افغانستان دی، بیا د ننګرهار دی او هغه په بازار یابۍ کې مرسته کوي، تجارت ورسره وده کوي، دوی مارکیټینګ او کاروبار پراخیږي. نور سوداګر او پانګوال ته امر کیږي چې راش په ننګرهار کې دغه سرمایه ګذاري وکړي.
د شغل شیر عالم په خبره د ډول نندرتون د افغان سوداګرو پر کاروبار ښه اغېز لري او په دغه نندرتون کې په ښه ډول کولای شي چې خپل محصولات ته بازار موندنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځون څخه د څلويشتو حیواني کلینیکونو ډاکټرانو ته د یو سیمینار په ترڅ کې په نوي ټکنالوژي زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د برخې مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډاکټران به بیا په خپلو سیمو کې 4000 نورو کسان ته په دغه برخه کې روزنه ورکړي چې دا کار به د حیواناتو د نسل ختمولو مخه ونیسي. د شاغلي ملاخیل په خبره په دغه سیمو کې به د یو شمېر کوچیانو مالونه په مختلفو ناروغیو له منځه تلل. او دا هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1 پوله، یو پونډ 9 افغانۍ 1 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 1 پوله او زر پاکستانی کلر 488 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غوړی دا او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا .com. ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. او په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې 2 اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، یوه نړیواله موضوع را اخلو. په امریکا کې له هغه پوځي څخه تحقیقات پیل شوي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو د پیښې په اړه په خپل کتاب کې د هغه د مړي یو تصویر چاپ کړی دی. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو او ویل کېږي چې مړی هم په سمندر کې ښخ شوی دی. د هغه د وژلو د پیښې په اړه ټول اسناد محرم ساتل شوي دي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
میتیو بیسونیت د امریکا د سمندري ځواک د هغو ځانګړو سرتیرو په خوانی افسر دی چې په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د منځوړلو په خاصو عملیاتو کې برخه درلوده. نوموړی وروسته هغې د محرمو اسنادو د افشا کولو په قضیه کې تر تحقیقاتو لاندې راغی چې د خپل شخصي کمپیوټر د هارډ ډرایو یو کاپي پلټونکو ته وسپارله. میتیو بیسونیت تورن شوی دی چې د اسامه له ویشتلو وروسته د هغه یو تصویر اخیستی او په خپل کتاب کې چې د اسانه ورځ نه وه تر عنوان لاندې لیکل شوی چاپ کړی دی. د امریکا حکومت هیڅکله د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د جسد تصویر نه دی خپور کړی او وایي چې له وژل کېدو وروسته د اسامه مړی سمندر ته اچولی دی. خو د بیسونیت مدافع وکیل رابرټ لوسکین فرانس پریس اژانس ته ویلي د ده له مؤکل څخه مخکې پلټنه شوې وه او په تېره اګست میاشت کې قضیه وتړل شوه. رابرټ لوسکین ویلي د په 2014 کال کې د امریکا له حکومت سره یو معامله لاسلیک کړه چې له مخې به د ده په خبره د بیسونیت د کتاب له میلیونونو ډالرو عاید څخه یو څه حکومت ته ورکوي. خو د بیسونیت مدافع وکیل په خپلو څرګندونو کې د اسامه بن لادن د جسد د تصویر او یا په دې اړه چې آیا اوس هم د دل مؤکل څخه تحقیقات روان دي څه نه دي ویلي. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن د 2011 کال په مای میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د دې هیواد د پوځ یوې اکاډمۍ ته نږدې د ځانګړو امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې وژل شو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او په لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم لمړی خپل سلامونه ونی کیږي د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پڅ کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسئله کړې چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي. دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسئول کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري. ډیرو ځینو کې دولتي واکمني نشته چې دجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي ته ځي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی. که ونیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسئلې چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین تر پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مساعده شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل دي چې متاسفانه اوس موږ او تاسې وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې. خو موږ او تاسې مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمن د مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل وپیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شوي دي، ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې د دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپله یو پاکله یو هبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شان استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. دی په دغه د دغه حق په استفاده سره دی په دې وتوني کې چې خپل د ورځني چارې مخ ویسي. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینه بل جته نورماله تک به تک ونشي کولای، دی خوندیتوب ونه لري. نو به د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د پټولنې کې وحشت او دهشت مې سره وړي، پټولنې کې د مسؤلیت عقل مې جوړي، او بل اخره د سې ویرې مې سره وړي. کچېره دولت له خوانه مخنیوي ونشي، کچېره د رسنوي د لارنه اعلان شي چې په یو سیمه کې 15 جنسي تیرای وشو او دولت عکس العمل ونخي او قانون کې ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې ایس انسان مده تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته د اجازه ورکړي چې لکور وځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفخانه ته لاړ شي یا د خپلوان ته لاړ شي. نو بنا ان د جنسي تیرایو زیاتواله مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې، او ډېر منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې مسره.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران صحیح لاره او مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس لیکل شي
محکمې لخوا. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو لا ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونې ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شي دی ولې هغه تدابیر چې لګونیا د پدې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه پدې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي جرایم مخنیوی بو کی متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخه په کاراتو شي وي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړونکو ته زمينه مسایل چې هغه د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون نه سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزه په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسور کړی یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت واسفور کړی کچې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلی باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی واسفور کړی او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 10 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده کچې د هغه امر سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړ خو متاسفانه به په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچې یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری نه اندراځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون خو ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به حد کم ده درل چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزه عین منفی اغیزه چې هم د رواني لازم د شمانی لازم قرباني باندې تحمیل کیږي کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاریخوالي د منځ قانون د حقوقو سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تپل کیږي دلته بیا د قانون خبرګون زیفاده چې د افغانستان د اساسي قانون د 20 ماده په خلاف ته یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 20 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ځینې د کناډا دی باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایه لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نیول کیږي خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولن کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسؤل کسان دي ول سلا یو په اختیار کې لري چې دغه سلا او په استفادې سره دوی په مختلفو جنایت باندې لاس پورې کې غلا دوی کې د خلکو کورونه ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسؤل کسانو وسل راټول کړي او بل د مسلتي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکا قانون هغه ډیر شدید خبرګون سره مخامخ شي تر څو چې د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمردتي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننې خبرونه پیلوو روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل استعدادونه پټوي. میرمنې خپل غواړي دا کار وکړي که کورنۍ او ټولنه یې بایسته. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د لومړي توپ په نوم له روزنیز مرکزه 300 میرمنې فارغ شوې. دا روزنیز پروګرام چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا تمویلیږي، د لومړنیو مرستو، کارمندنې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ټولنیزو برخو کې کسان روزي. د فراغت په دې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی هم ګډون درلود. هغه غنی له دغې روزنیزې دورې څخه فارغ شویو میرمنو ته وویل چې په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړي. د امریکا نړیواله پراختیايي اداره وایي پلان لري چې دا روزنیز پروګرام د افغانستان په 15 ولایتونو کې هم پیل کړي. دا روزنیز پروګرام د یو ایس ای آی ډی په څ د پاسه 200 میلیونه ډالر لګښت تر سره کیږي. وروسته خبر ده چې د لومړي ځل لپاره د بامیانو د زراعت پر ریاست کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر یوې کاري ډلې په کار پیل وکړ. د زراعت وزارت د کورنی اقتصاد رئیس نظیری رحمان ازادي رادیو ته وویل له دې پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې د زراعت په برخه کې ښځې لا پیاوړې شي. دا ډله یو کال مخکې په کابل کې جوړه شوې ده. میرمن رحمان زیاتوي دا ډله دنده لري چې د ښځو په برخه کې خپل فعالیتونه په منظم ډول ترسره کړي او د زراعت په برخه کې د ښځو د پیاوړتیا په خاطر بودیجې په نظر کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت شاوخوا 8 میلیونه ډالر د کورنیو د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره په نظر کې نیولې دي.
قدرمنو اوریدونکو، الله تعالی هر انسان ته په یو برخه کې استعداد او توانایي ورکړې ده او د ځمکې په سر هیڅ انسان نشته چې مهارت او استعداد ونه لري. خو ځینې انسانان شته چې خپل استعدادونه پټ ساتي. په ځانګړې توګه اکثره میرمنې زموږ په ټولنه کې دا ستونزه لري. میرمنې له دې ویرې چې خلک به راپورې وخاندي یا به خلکو ته بد ښکاره شم خپل استعدادونه پټوي او خپل نظر نه څرګندوي. دا چې ولې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ دي ډېرې علتونه لري. تر ټولو لوی علت یې کورنۍ ده. په ځینو کورنیو کې ماشومان په ځانګړې توګه انجونې ډېرې رټل کیږي. ته خبرې مه کوه، ته انجلۍ، ستای څه چې د لویانو مخ کې خبرې کوي او په لسکونه نورې دا ډول خبرې. نو کله چې دا د کور له چاپیریال بهر وځي نو هماغه ویره ورسره وي چې په کور کې ور باندې مینت شوی و. ځینې میندې او پلرونه خپل اولادونه تهدیدوي چې د لویانو مخ کې خبرې مه کوئ چې سپین سترګې بخکاره شي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د ښوونځي له وخته یې خپل استعداد پټوه. درس به یې زده و خو د ویلو جرأت یې نه لره. د دې په وینا مور به یې تل ورته ویل چې د لویانو مخکې خبرې مه کوه چې سپین سترګې ښکاري. کله چې کوژده هم وشوه دې دا جرأت نه لره چې خپل نظر ووایي.
د مکتب دوره کې همیشه درس ویلی موږ د اطراف سره لو کابل ته سم پارسی نه وسته. زه به په سیم کې نه سم در ټول درسونه سم وسته و موږ هم دغه جرأت ما نه درلودلې چې زه په پښتو دیته دغه وایم. موږ هم زموږ یوه معلمه وه هغه به ما ته ویله چې خیر ده که زه پښتو نه پوهېږم ته ماته د خپل درس ووایه. بعضې وخت ډېر زه تر تاثیر لاندې راتللم او دغه جرأت به ما ځان ته نور کړه چې زه دغه موضوع مخته یوسم. همیشه به پس رفته ومه. بعضې په فامیل کې یو مشکلات پیدا سی یو دغه سیس ما سره نظر وغوړی ما غدیر شو نظری مګم زه دې ته وایم هر نظر چې سې دې ته سی خپل سره وکړي. زه هیڅ نظر نه لرم. زه په دغه پیرم چې ما نظر نسبت دې ته ما نظر شته خو زه دا کار نه کوم. مور به مې ویل پیدا غټان په منځ کې خبرې ما کوم قرار کړم هر وخت چې د غټان مجلس به ته اوس وړای دا خبرې ما کوم. هغه وخت به ما دې سی اورېدل د مور د دې څه چې یو انجلی څونه سپینسترګې چې دې فرزن نام زاتیری وای چې دا سړی د سې دی هغه سړي دا خبرې زما په خوښ کې وخت کول مې غیر ټول نام زاته کړل ما هیڅ ځاګونه تیر چې ګرخونه څه ته وایم د بوس ما ته وای چې دا څونه سپینسترګې یا څونه باجوراته یا څنګه ولې دا خبره کوي.
ډیری وخت کورنۍ د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي، د خپل میرمنو او لورګانو د استعداد معنی کیږي. د کابل اوسیدونکو تلوسی په وینا دا چې کله شیر لیکي یا غواړي په کومه بل برخه کې زده کړې وکړي، کورنۍ ورته وایي خلک به خبرې درپسې وکړي، نام بده بشي.
کله چې ما لیکنه کوله یا به مې شیر لوست یا به مې په کومه بل برخه کې زده کړې کولې، یا به مې مختلف څه هم وکولای شم لکه خپل ورونه باندې یا نور څه زده کړم، خصوصا انګلیسي زبې یا بل زبې زده کړم. نوی اکثریت وخت ممانعت کوو، ځینې خبرې به یې کولې. تو نجلۍ ته باید په کور لیکې نه، د نجلۍ لپاره دا ښه نه ده چې شعر ولیکي، نثر ولیکي، کیسه ولیکي، ډېرې زده کړې وکړي او یا هم بله زده کړي. تا شعر و شاعري لیکوالۍ ته به یې هم ممانعت کوو، نه به یې پرېښودلم. نو کورنۍ به اکثر وخت ویل چې که ته شعر ولیکي یا لیکنه وکړي، خامخا په هغه کې به د مینې کلمه به راغلي وي، یا به داسې څوک لوستونکی به داسې برداشت ترې کوي چې ګوکې دا نجلۍ مینه ده، یو خلک خبرې درپسې وکړي. دا یې مکړه نه وازې، بس د خلکو په منځ کې نو ډېر خطر باندې ډېر ممانعت کوو.
د کابل یو بل اوسیدونکو لالپور هم له داسې ستونزې سره مخ ده. دا وایي ما یو کیسه لیکلې خو چاته یې نشم ښودلی، ځکه چې ویریږم څوک راپسې خبرې ونه کړي.
چې ما په خپل یو دنه د مینې داستان یا کیسه لیکلې ده، چې په هغه کې یعنی کرکټرونه یعنی اصل واقعیت دی او چا نو خو ځکه چې پرې موږ ټولنه کې کزه ده، یعنی تر ننه ما دا خپل یو نږدې ملګري ته هم نه ده ښودلی چې داسې یو کیسه یا داسې یا داستان. پس ما لیکلې او په خپله مې پټه یخې ده، ځکه چې کزه دوی ته وښایم دوی داس فکر کوي چې دا خپل د مینې داستان نه، ته مینه یې کورنۍ را باندې پټ فکر کوي او د دې هر څه نه مې معنی کوي. نو همدا علتونه دي چې زه نشم کولی چې دا خپله قصه یا چاپ کړم یا هم چا ته وروښیم تر کتنه پرې وکړي. رواجونو څخه لږ شانته هم پخه وغوړو نو منګه باندې یو بد ټاپه لګل کیږي. نو د دې لپاره چې موږ ځان وساتل داسې هغه نه نو ځکه دا کوم موضوع په خپل غوړم چې دې سر مبارزه وکم سخت قدم په قدم.
ما کډمای غړي عاطفي نورستاني په وینا خځې ځکه خپل استعدادونه سانسوروي چې همیشه رټل شوی او ورته ویل شوی دی ته خبرې مکوه ته خځې.
اس یو کومې کلمې شې د کورنۍ کلمې شې دا چې حقيقه په خپل امیشا او هر شي چې تخزه یې شپه شهرات نه مباسه کورنۍ نه چې څنګه د ټولنې یو وړه ټولنه ده، د دې زینه باید موږ تغییرات شروع کړو، د دې زینه باید موږ مخته شروع کړو. په مې کې موږ مودې دا خصوصا په مخ کې دورو کې ما د دې خبرو زه شاهد او ما چې فرزند په کور کې او مسله به د بحث وړ به نو د تلې فامیل هر غړی حتی د خبرو کې مخایله خزینه چې یو ځلې وخته چې نظر وي شاید دغه نظر به ډیر مثبت وي، ډیر د وختونو نظر به مګر فامیل پلار ته اجازه نه ورته یا ورور یا مشر ورور ورته ویل چې ته ښځه یې ته چپه شه تا ته خبرې وخت نشته. په دغه ډول د دوی احساسات زه پر شوي دي، د دوی جرأت له منځه تللی.
ډېری مېرمنې له دې ویرې چې که یو کار شروع کړي او بیا یې سرته ونه شي رسولی د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د پکتیا اوسیدونکو مینا ابراهیم خیل وایي کله چې دی په لومړي ځل کار پیل کړ ډیره ویریدله چې کدا کار تر سره نشم کړای نو بیا به څنګه کوم.
کله چې ما لومړي ځل چې پختل مې وظیفه ته لاړ شم کار وکړم، زه به نه پوهېدم چې آیا زه به کار وکړی شم که به یې ونه شم کړی. ډېره به ډېر کله چې زه کار ته راغلم ما به داسې فکر کوو که زه چې ونه شم کړی بیا، او کله ورو ورو چې ګورم ما چې په کار پیل وکړ داسې کوم څه نه وو چې ما زده نه وو. ټولو خوندو څخه مې هیله دا ده چې په خپل ځان باندې باید څه بار ولري او که زدام نه وي هم باید زده یې کړي.
د کابل په هنتون محصله فیروزه وای کله چې لومړی ځل په هنتون ته لاړه ډیره بې جرأت و، خپل نظر نشو بیانولای خو اوس عادي شوې ده او په دې پوه شوې ده چې یو ښځه په ټولنه کې څه حقوق لري.
نه مې شو کولای چې کوم شی چې زما په زړه کې وي ښه نورو سره شریک کړم، د خلکو د شرم یا د خلکو د ډار یا د ټولنې د ویرې نه ما هېڅکله نه شو کولای چې اظهار یې کړم خلکو ته. لیکن اوس نسبتا د پخوانه ډېره ښه شوې یم او خپل صنفیانو سره عادت شوم، اوس کولای شم چې ازادانه خپل استادانو سره او صنفیانو سره یا کوم مسایل چې د تدریسي یا د درسي زده کولای شم چې ور سره شریک کړم. دې چې اوس زه پوه شوم چې د یو جلي حقوق یا د یو ښځې حقوق څه ده په ټولنه کې،
د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا هغه مېرمنې او نجونې چې نشي کولای خپل استعدادونه څرګند کړي یو لړ اروایي ستونزې لري.
ډیری غنجونې او ښځې چې نسي کولی چې خپل استعداد څرګنده کړي یا ووایي چې زه دغه استعداد لرم دغه کارونه کولی سم، معمولا دغه نجونې یا دغه مېرمنې له اروایي اړخه دا څو علت لري. په لومړي کې خو مسلې علت خپله د دې فردي علت چې دا کېدای سي په ځان اعتماد ونه لري، دا کېدای سي د حقارت کمبینې یا د ځان ته په نه سترګه کتلو احساس ولري، کېدای سي د اروایي اړخه یو ډول نرسیسي یا خودخواهانه افکار فکر ولري چې ونه غواړي په انتقاد پرې وسي، او تر یوې حده پورې هم کېدای سي نورې ستونزې ورسره ورګاډي سي. په دویم قدم کې کېدای سي د دې کورنۍ سبب وي چې دا نسي کولی خپل وجود، خپله وړتیا، خپل استعداد او خپله توانۍ د خلکو په مقابل کې څرګند او روښانه کړي. د ټولنې ځینې پیشداورې او وړاندوینې او له مخکې نه قضاوتونه هم متاسفانه د دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولی سمې خپله هغه وړتیا یا هغه استعداد یا هغه څه چې لري هغه براس کړي. خلک خبرې را پسې کوي، موږ په قوم کې داسې کار تروسه نه ده سوی، خلک به شکایت وکړي، خلک به خلکو ته به سپکه معلومه سمه، خلکو ته به بد جلی معلومه سمه، خلکو ته به بده ښځه معلومه سم. دا ټول هغه عوامل دي چې دې سبب ګرځي چې دوی نسي کولی چې ځان څرګند کړي.
نو اوریدونکو په ټوله کې دا ښه خبر ده چې ټول انسانان یو بل وزغمي، هغه څه چې ځان ته غواړي خپل هم نه وته هم وغواړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړي مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 1411، هرات کې 1420، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم، خوشاله اوسئ.